دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زنه زرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په رپورت کې د روان کال د پیل مارچ د میاشتې تر پای پورې د افغانستان بشري وضعیت ارزولې چې پکې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو د بشري حقوقو نه د سرغړونو د دوام یادونه شوې ده د رپورت چهارشنبه په ورځ خپور شوې پکې د ملکی وګړو تلفاتو خزو حقوقو رسنیو ازادي نیولو شکنجه کولو ناسم چلن د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون بهر وجل د طالبانو د محکمو له خوا فزیکی سزاګانې او اعدامولو اړوند مسایلو ته ځای ورکړل شوې ده د یوناما دفتر د بشري حقوقو څنګه ویل چې د طالبانو د مشر د عمومي بخنې او د طالبانو د چارواکو د پر له پسې ټینګار سره سره په خپل سر د نیولو شکنجه او ناسم چلن او د قانوني ادارو د پریکړو پرته د پخوانی رژیم د پوزیانو د وجلو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ډیپلوماټیک ماموریت د میدمیاشتې د 3 منټې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په درشل کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې موجوده ستونزې په ګوته کړې دي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ماموریت ویان ماریو کریفو په خبر پاڼه کې ویلي موږ په افغانستان کې د خبريالانو د زورونی او توقيف د مایوسون کې زیاتوالي شاهدان یو اطلاعاتو ته لاسرسي بند شوی په افغان رسنیو کې د خزینه خبريالانو او د خزو استازیتوب کم شوی دی درواداري سازمان هم په یو رپورت کې ویلي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو محدودولو زپلو او سانسور ته دوام ورکوي چې په دې سره رسنیو خپلواکي او د عمل ازادي له لاس ورکړې ده د غبنسر د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده ایران د پنځمبي په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس سره په جګړه کې د اسرایلو د ملاتړ لکبلې په یو شمیر امریکایي او برتانوي اشخاصو او ادارو بندیزونه لکولې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل چې د امریکا د پوځ انګړو عملیاتو کمانډان براین فنټن او د امریکا د سمندري ځواکونو په خوانی کمانډان براد کوپر په ګډون په وو امریکایي اشخاصو بندیزونه لګول شوې دي په برتانوي چارواکو او ادارو کې چې بندیزونه ور باندې لګول شوې د دفاع وزیر ګراند شاپس د برتانی د پوزټ ستراتیژیکو چارو کمانډان جیمز هاکن هول او په سره سمندر کې د برتانی شاهي سمندري قطه شامل ده د متحده ایالاتو د لاکهډ مارټن او شورون په شرکتونو او د برتانی په البیټ پارکر میګیټ او رافیل شرکتونو باندې هم بندیزونه لګول شوې دي د سویډن حکومت د پنځمبه په ورځ په رپورت خبرولو سره ویلي چې د اکتوبر د 8 نه د کال تر اخیره پورې په دغه هیواد کې د يهودانو په وړاندې د کرکې زیګند جرمونه یو سل لس پیخي ثبت شوې دي په سویډن کې د جرمونو د مخنیوي ملي شورا ویلي چې په هغه هیواد کې دغه ډول جرمونو کچا د تیر کال د همدې مودې د حدود په پرتله 15 برابر لوړه ده د دې بنسټ د موندلو لمخه شاوخوا یو سل شل فیصد شکایتونه او ثبت شوې قضیه د حماس بریدونو ته یو ډول اشاره او یا د هغه وروسته په غزه کې توترخوالي پورې اړوند دي د روسیې د ولسمشر ویان د پنځمبه په ورځ هغه تورونه رد کړل چې ګواکې روسي ځواکونه د یوکرين په جګړه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویل چې روسیې د یوکرين ځواکونو په ضد د کیمیاوي وسلو په کارولو سره د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د کنوینشن نه سرغړونه کړې ده د کرملن ویان دیمټري یسکوف په دې اړه د پښتنې په جواب کې خبري اعلان وکړ په دې اړه مخابرونه واوریدل د تل پسیر دا ډول تورونه په بشپړه توګه بېبنسټه او ندي ثابت شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د یوکرين په جګړه کې د زهرجن کیمیاوي ماده کلوروپکرین څخه کار اخیسته دي کلوروپکرین یو کیمیاوي خارښ ایجادونکې ماده ده چې د پوستکي سترګو او تنفسي سیستم د شدید خارښ لامل کیږي او د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وايي د لوبغاړو د فټنس یا روغتیا په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله ندي توانېدلي چې را روان شل اوورز نړیوال جام ته لوبډله اعلان کړي تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبره چې تاسو واورئ
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واورئ
قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مطالب لرو او د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې په مناسبت زموږ اکثره مطالب دي. لومړی بار سعودي رپورټه د رواداري سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د می د دریمې په مناسبت په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې دوره حصے د افغان خبريالانو او رسنیو په ناسم وضعیت جوړه اندیش نشودلې ده. په دې رپورت کې د تیرو نږدې درې کلونو موده کې د افغانستان د رسنیو بد وضعیت ته کتنه شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه په درې میاشتنی رپورت کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام لري. نور تفصيل په دې رپورت کې ووري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما د 2023 کال د پیل څخه د مارچ تر میاشتې پر راپور کې د ملکی تلفاتو د خزدو حقونو د رسنیو ازادي نیولو شکنجه کولو ناسم چلند د پخوانی حکومت د مامورینو د قانون څخه بهر وژلو د طالبان د محکمو لخوا فزیکی سزاګانو او اعدامولو اړوند مسایلو یادونه کړې ده. تیر اونۍ د طالبان د حکومت وین زبی الله مجاهد ویلو چې لویدیز هیوادونه د پر افغانانو خپل فرهنګ نه تحمیلوي. د زیات کړی چې د افغانستان خلک مسلمانان دي او حقوق د شریعت پر اساس تعریف کیږي. یونه مبه د غراپور کې ویل چې په افغانستان کې طالبان لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز لامل روان 1403 لمریز تعلیمي کال د شپږم ټولګي څخه په پورته دوره کې د نجونو د حضور پرته پیل شو.
د دې ډرایو کډونو په تیریدو سره لا هم د نجونو خوانځي بند او خځې لا کار زده کړو او د ټولو اساسي حقوقو څخه محروم دي. دا هر څه هیڅ ډول شرعي، کلتوري، اساسي او یا هم ولسی دلیل نه لري، بلکې دا په کار سره د خځو سره زنمازیات دي.
یونه ما په تازه راپور کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیده. په دغه راپور کې د روان 2023 کال د جنوري د شپږمې څخه تر 11مې پورې په کابل کې د ځای پر ځای شوی 14 توکو 314 یادونه کړې چې پکې 9 کسان مړ شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه راس په کندهار کې د کابل بانک دی وی څنګه مخته زرمرګ بریته هم اشاره کړې چې پکې 25 کسان مړ شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. دغه بریدون مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده.
با وجود که گروه طالبان نزدیک به 3 گذشته هماره ادای تامین امنیت سرتاسری در افغانستان میکنند، اما حمله اخیر بر هموطنان شیعه و هزاره ایمان در افغانستان که در هرات توسط گروه تروریستی داعش صورت گرفت ثابت میسازد که طالبان یا در تامین امنیت شهروندان افغانستان ناکامند و یا هم در چنین حملات دست دارند.
بلخوا د رواداری سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې می درېمې په مناسبت په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د محدودیت، ځپلو او سانسور اقدامات دوام لري چې ورسره رسنیو خپل خپلواکي او د عمل ازادي له لاسه ورکړي ده.
د جمهوریت له سقوط وروسته د افغانستان رسنۍ او خبريالان له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د رسنیو هغه شلکلنې لاسته راوړنې له اوبو سره لاهو شوي دي. افغان خبریالان دم ګړی تهدیدیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي.
د رواداری سازمان وایي په تیرو نږدې درې کلنه موده کې د سلګونو چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. د طالبان لخوا پراخ محدودیت او هم اقتصادي ستونزې په افغانستان کې د دې رسنیو د بندېدو تر ټولو مهم دلایل دي. د طالبانو حکومت چارواکي وای رسنیو ته ارزښت ورکوي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نور ادارو ترڅنګ رسنیو سره نږدې همکاري لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاری تاسی د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی همشه. د امریکا غاگ د افغانستان سنگی خبرونه پا 498 پیتر چنل او د آشنا رادیوی خبرونه پا 498 پیتر چنل که او ریده لیشه. لملتیامو ده تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، طالبانو په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو له چلوونکو هم د جواز اخیستلو او تعهد ورکولو غوښتنه کوي. د طالبانو د بیا واکمنې دو سره په افغانستان کې یوټیوب چینلونه ډیر سوي، خو یوازې د مثبتو پیښو د خبرولو اجازه لري. طالبانو وارد مخه په افغانستان کې ټیک ټاک بند کړی وو. د فیسبوک د محدودولو یا بندولو غواښه کړي او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ته د دوی په حکومت باندې د نیوکو په نخ پرولو جدي سپارښتنه کړې ده. نور تفصيل پر پورت کې وره.
دغه شی سره دومره وخت ځای کول په دبره دومره پیسې ځای کول دا خو د ملت په ګټه ده. د دې لپاره اوس پیرن فالسی جوړه ده چې دا محدود کو مسدود کو.
دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د ټلو ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د فیسبوک په اړه ویلي. په افغانستان کې له خبرداريو بیا تر سانسور بندیزونو او بند ته اچولو هغه څه دي چې د نورو رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو رسنیو چلوونکي ورسره مخ دي. د طالبانو بیا وخت لر رسیدو سره یو شمیر ځوانانو خپل یوټیوب چینلونه جوړ کړي خو دوی یوازې د هغه څه د خبرولو حق لري چې طالبان غواړي.
سوژه‌های منفی یا کسی که اگر انتقاد میکنه، اگر کسی مشکل بیان میکنه یا مشکلی اگر وجود داشته باشه، چالشی اگر باشه، او رو کسی به تصویر بکشه، فکر میکنم کسی جرأت زیر نداره و نمیتونه. به خاطر از اینکه شفاهی گفته شده که شما تلاش بکنین که نکات مثبت به تصویر بکشین و همگی در صدد از این است که یعنی چیزای مثبت به تصویر بکشن.
یکیو خلاص
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب ځینی مشهورې څېرې چې اوس په بهر کې اوسیږي په دې باور دي چې نور په افغانستان کې د بیان ازادۍ په نوم څه نشته او هغه کسان چې هلته کار کوي یوازې د واکمنو صفاتونه کوي.
وقتی که برای مردم و جهان اجازه صحبت نداشته باشی، وقتی که عقایقت تو نتونی که برملا بسازی، هر آن چیزی که باشه، چی مثبت چی منفی، وقتی که تو را گفته نتونی، ای با مثال از این میمونه که یک کس بیایه و دست خدا بر روی دهنت بانه بگه خو اینال بگو دیگه چطور هستی و او آدم صحبت کردن نتونه.
در رسانه و چارو کارپوهان په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو زیاتیدلو عامل په نور رسنیو کې د تفریحي خبرونو نشتون له دغو خبرونو سره د بهر میشتو افغانانو مینه او بیکاری ګڼي. که څه هم دوی دې کار ته په مثبت سترګه ګوري خو د بیان د ازادۍ د اصولو په اړه اندېښمن دي.
د دغه پرمختګ ترڅنګ دوا نیوکې د دغو چینلونو په وړاندې شته. یو شمیر چینلونه له بده مرغه د ژورنالیزم پرنسیپونه او هغه اصول په پام کې نیسي او ترڅنګ یې د ژورنالیزم اخلاق له بده مرغه تر پښو لاندې کوي.
د طالبانو حکومت بیان په ګډون ګڼ شمیر طالب چارواکو ویلي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو په هغه چوکاټ کې چې د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره په تضاد کې واقع نه سي، د افغانستان د خلکو د ملي منافعو سره په تضاد کې نه وي او بې طرفانه وي.
طالبانو څو ځلې د رسنیو قانون د جوړېدو او ترشیح کولو خبر ورکړی خو د اساسي قانون په ګډون تر اوسه هیڅ رسمي قانون نه دی ترشیح کړی.
قانون اصلاح ته ضرورت دی ځکه قانون په داسې وضعیت کې جوړ شوی زموږ هیواد تر اشغال لاندې و.
احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
راپورټونو ته دوام ورکوه. د خبريالانو د ساتنې د کمیټې د آسیا د برخې همغږي کوونکې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د رسنیو ځپل بیا رحمانه دي. میرمن بیلی له امریکا جغ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي د رسنیو د ځپلو څخه د طالبانو یو عمده هدف دا دی چې نړۍ په نسب افغانستان کې څه تر سره کیږي.
وقت د طالبانو لرسید ورسته په افغانستان کې د رسنیو ازادي څه ډول بنې څه بدل شوې دي؟
د 2020 کال پاګس میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د رسنیو ځپل بې رحمانه دي. که هم طالبانو د 2020 کال پاګس کې ژمنه کړې و چې د رسنیو ازادۍ ته به ژمن پاتې کیږي، خو محدودیتونه لا پسې زیات شوي دي. موږ د خبریالانو د نیول کېدو، د څو مواردو او د هغوی سره د ناوړه چلند شاهدان یو. سانسور نور هم زیات شوی. موږ ولیدل چې افغان خبری رسنۍ تړل شوې دي او په افغانستان کې د بهرنیو رسنیو لاسرسي محدوده او یا هم بند شوې ده. بناً د کابو دریو کلونو څخه تر اوسه پورې چې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي، د رسنیو ځپل بیرحمانه دي.
د طالبانو عمده اندېښنې څه دي چې لمخې په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع کړي دي؟
Of course, I think, as we all know,
the پنړی کې هیڅ داسې حکومت نشته چې طالبان یې د مشروع حکومت په توګه په رسمیت پیژندلی وي. بنان سانسور په افغانستان کې د هغه څه د کنټرول پاره چې تر سره کیږي د مقابلې یو وسیله ده، خو تر دې زیات هغه دا هڅه هم کوي چې نړۍ په دې پوه نشي چې په افغانستان کې څه تیریږي.
څه فکر کوئ آزاد مطبوعات د افغانستان په شان په یوه هیواد کې څه رول ادا کولی شي؟
په افغانستان کې آزادې رسنۍ ډېر څه کولی شي. ښکاره ده چې موږ پوهیږو افغانستان د نړۍ د یو ستر بشري کړکۍ سره مخ دی. په افغانستان کې ناوړه فقر موجود دی. همدارنګه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله زیاتېدونکي ناورین وینو. بنان د ناورین او کړکېچ په وخت کې آزادو رسنیو او مطبوعاتو ته اجازه او د بیطرفه معلوماتو خپرېدل ډیر مهم دي، ځکه همدا معلومات چې د خلکو ژوند او معیشت ژغورلی شي.
آیا فکر کوئ چې طالبان د رسنیو په محدودولو سره خپل اهداف ترلاسه کولی شي؟
زوایم چې قطعا نه. که څه هم موږ په افغانستان کې د ډېر سانسور شاهدان یو او طالبان نه یوازې په زیاتېدونکي شکل رسنۍ خاموشه کوي، بلکې اوس مهال پر ټولنیزو رسنیو هم د معلوماتو د محدودولو هڅه کوي. د رپورټونو له مخې طالبانو د اپریل میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د فیسبوک د بندولو او محدودولو هڅه وکړه. ښکاره ده چې فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو د مطبوعاتو د خاموشۍ پر مهال د رامنځته شوي تشې له ډکولو سره مرسته کړې ده، خو دا حقیقت چې هغوی په افغانستان کې د آزادو معلوماتو د کنټرول هڅه کوي ناوړه ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په تیرو څه باندې دوه نیمو یا تقریبا درېو کلونو کې تر ډیره د رسنیو ښځینه کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي، د هغوی د ملاتړ لپاره څه کیدلی شي؟
نړیواله ټولنه له ښځینه خبریالانو سره چې پر رسنیو د طالبانو د محدودیتونو فشارونه زغمي ډیر څه کولی شي، ځکه هغوی په افغانستان کې د کار مساوي حقوق له لاسه ورکړي دي. موږ باید له هغه څه چې په افغانستان کې تر سره کیږي او له رسنیو سره کیږي غږ اوچت کړو. موږ باید په افغانستان کې له خبریالانو سره یووالی څرګند کړو. د مثال په توګه په نړۍ کې رسنۍ کولی شي هغوی په بهر کې خبریالانو ته د کار زمینه مساعده کړي. موږ بې له شکه په دوامدار ډول پر طالبانو غږ کوو چې د ښځینه خبریالانو په ګډون ټولو خبریالانو ته په افغانستان کې د کار زمینه مساعده کړي. موږ همدارنګ په نړیوالې ټولنې او حکومتونو هم غږ کوو چې د افغان خبریالانو د انتقال په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. موږ پوهیږو حقیقت او نرمښت د ورځې په پای بریالی کیږي، او هیڅ امکان نه لري چې طالبان وکړی شي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپلو ته دوام ورکړي.
اتصال زموږه اساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربان او یا د زندانیانو د تبادلې د موافقې اعلان پرته مینځنی ختیځ ته خپل سفر پای ته ورسوه. په وروستۍ لیدنه کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بلینکن ته ویلي دي چې که اوربان بند وي او یا نه وي، په رفح کې پلان سوي عملیات به ترسره کړي. د بلینکن د سفر نور جزئیات د ایوب خاورین څخه واوري.
د بهرنی جار وزیر انټونی بلینکن د سفر په وروستۍ ورځ د هغو کسانو سره ولیدل چې د کورنۍ غړي وسلوالي ډلې حماس برمته کړي دي، هغه حماس چې امریکایي و ترهګر ډله بولي. د حماس او اسرائیل د جګړې د پیلېدو راهیسې دا سیمې ته د بلینکن ووم سفر وو. د یو داسې اوربند هڅې کوي چې برمته شوي کسان خوشي سي او جګړه تم سي، چې تر اوسه شاوخوا 15 ډیر زره فلسطینیان پکې وژل شوي دي. بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو د دفاع وزیر یاو ګلان سره یو ځای د غزې یوې دروازې کریم شالوم د لیدو نه وروسته وویل چې اسرائیلو فلسطینیانو ته د مرستو رسولو د اسانتیاو او اوربند د رسیدو په لړ کې مهم ګامونه اخیستي دي او اوس د حماس وار دی چې دغه وړاندې شوی موافقه ومني.
حماس has to decide.
حماس باید پریکړه وکړي چې د غوړندیز ومني او په عمل کې د غزې د خلکو په ژوند کې بدلون راولي چې دوی ادعا کوي د هغوی غم خوراندي. د انتظار وخت نشته،
خو تر دې دمه د اوربان او یا برمته کسانو د خوشکې دوه ترک نشته او اسرائیل او اردن او سعودي ته د بلینکن سفر پای ته ورسید. د سیمې د سیاسي چارو څېړونکي د یو بل ټکی یادونه کوي چې امکان لري په غزه کې د جګړې د ختمې دوه په بدل کې د سعودي او اسرائیلو ترمنځ اړیکې نورمال شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې یوازې د برمته کسانو په خوش کې دوه جګړه نه ختموي. د وایي کوربند وسی او کنه په رفح کې پلان سي عملیات به تر سره کړي. په رفح کې 1,000,000 فلسطینیانو پناه اخیستي ده. د سیمې یو تحلیلګر براین کارټولس وایي بلینکن ونه شو کولای چې په دې لړ کې پرمختګ وکړي.
فکر کوم اصلي خنډ دا دی چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د اسرائیلو په حکومت کې داسې حلقې شته چې په هیڅ صورت یو فلسطینی دولت نه مني، او بلخوا سعودي ویلي چې دوی ژر تر ژره اوربند غوړي، او بل پاینده کې د یو فلسطینی دولت د جوړېدو ژمنتیا غوړي.
کاغلی کاتولیس چې تیره اونۍ په خپل هم سعودي ته تللی و زیاتوي چې د واشنگتن او ریاض ترمنځ په امنیتي توافقاتو کې ډېر پرمختګونه سوي دي، خو په پراخه سیمه ییزه کچه چې د اسرائیلو موضوع پکې شامل وي پرمختګ نه لیدل کیږي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
قدر من اوریدونکو، ورسته له هغه چې د متحده ایالاتو د کالیفورنیا او لاس انجلس د پوهنتونونو مسؤلینو په دغو پوهنتونونو کې د فلسطین په ملاتړ د مظاهرو کمپ نه قانون وباله، د پنجشنبه په سهار وختي په دغه پوهنتونونو کې پولیس غونډ شوي وه. د کولمبیا په پوهنتون کې که څه هم مظاهره کوونکي محصلین او د هغوی کمپ لیرې سوي، خو لا هم پولیس هلته موجود دي. چارواکو له محصلینو غوښتي دي چې ساحې پرېږدي. نور حال پر پورکواری.
پولیسو یو شپه وروسته له اقدام وکړ چې د اسرائیل ملاتړ او مظاهره کوونکو د فلسطین په ملاتړ او مظاهره کوونکو باندې بیلابیل توکي ورکړل او هڅه وکړه هغه موانع له منځه یوسي چې د اسرائیل سره د خپل پوهنتون د هر ډول اړیکو ختمول غواړي. خو د کولمبیا په پوهنتون کې دغه صحنه د پام وړ ده، د پوهنتون انګړ خالی دی او د فلسطین د ملاتړو مظاهره کوونکو او د هغوی د خیمو هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. هغه ساحه چې په وروستیو کې په لسګونه خیمې پکې درول شوې وې اوس په بشپړ ډول پاکه شوې ده. د نیویارک په سلګونه پولیس د چهارشنبه په ماښام د پوهنتون د مشر په غوښتنه وروسته له یاد پوهنتون ته د مظاهره کوونکو د نیولو او لری کولو په هدف لاړل چې یوه ډله مظاهره کوونکو د هملتن اکاډمیک هال ودانۍ ونیوله. په مجموع کې 109 مظاهره کوونکي ونیول شول چې د تیری، جرمی ورانۍ او لوټ او تالان په ګډون له تورونو سره مخ دي. پر دې سربیره په همدې شپه 103 نور مظاهره کوونکي هم د ښار په یو بل پوهنتون کې ونیول شول. د کولمبیا پوهنتون محصلین بیلابیل نظریات لري.
زه د پولیسو لخوا د محصلینو په نیول کېدو ناهیلی کېږم. هغوی یوازې مظاهره کوي، هغوی یوازې د هغه څه په اړه غږ اوچتوي چې باور پرې لري.
د نیویارک کاروال په یوې خبري غونډه کې وویل چې تحولات د سوله ییزو مظاهرو څخه واوښتل.
There's nothing peaceful about barricading buildings.
دا سولای زنه د چې ودانۍ نیول کیږي، اجتماعي زیرمنه کیږي او یا هم امنیتي کمرې لمنځول کیږي. موږ اجازه نه ورکو چې قانوني مظاهره له تاوتریخوال څخه په ډک وضعیت واوړي او هدف او مرام هم معلوم نه وي.
خو شاهدان وایي چې د پولیسو جواب غیر مناسب او د تاوتریخوالو ترکچ وو. ویل کیږي چې د پولیسو د برید پر مهال یو محصل پر ځمکه په بیو حالت کې لیدل شوی دی.
زه د هغو اقداماتو په اړه چې په هنتون له خپل محصلینو سره د کېدو په هدف غوره کړي نه یوازې د شرم احساس کوم، بلکې ویریدل یم دا د ټول په هنتون روان زیانمنوي. زه فکر کوم لویه تیروتنه د لومړي کمپ د نیونه په وخت کې وه. زما په نظر هغوی د بل کمپ د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه ونه کړه. خای که هغوی د دویم کمپ د جوړېدو پر مهال د پولیسو د کافي قوت څخه استفاده کړې وای، مونږ به اوس په دې وضعیت کې نه وای.
د بن سالمن په شان يهود محصلین وای روسي تحولات خوشینه کوون کړي.
دا د ټولو يهودو محصلین لپاره ډېر ناوړه چاپريال دی. ما ته خپل په شخصي لحاظ فزیکی تهدید نه دی شوی، خو ما له خپل هغو يهودو ملګرو سره خبرې کړې چې لفظي جنجال ورسره شوی وو او په فزیکی لحاظ مجبور شوی چې ولاړ شي. اوس د تبدیلې په اړه فکر کوي.
د نیویارک د پوهنتون رئیس له پولیسو غوښتي دي چې د مې میاشتې تر ولسمې نیټې او د محصلینو تر فراغت دوه ورځې وروسته هم په پوهنتون کې پاتې شي. آیا دا اقدام به فضا آرام کړي او که به د نورو نارامیو لامل شي؟ سمیع الله جلالزی د امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز، دنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پا لندو سپو 2014.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شي.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.